دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه نظرانې سسیم تاسو ته دی وخت خبرونه اوري د متحده ایالاتو جمهوریت جو بایدن دوشنبه جنوري 14 په افغانستان کې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدې جګړې پای ته رسول د خپل حکومت یو مهم لاسته راوړنو یاد وکړه او زیاته کړه چې د افغانستان نه په ګډوډه توګه د امریکایي ځواکونو وتلو نه وروسته د امریکا حکومت خپل پام د چین او روسیې په ګډون اړینو ستونزو ته واړو غلی بایدن چې د جمهور رئیس په توګه د بهرنیو چارو په وزارت کې د خپل حکومت د بهرنی سیاست لاسته راوړلو په حق له وینا کوله د نورو متحدینو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د جګړې پای ته رسول په حق له هم لنډ وینا وکړه بایدن وویل زه په تیرو 16 کیلومتره جمهور رئیس هم چې په افغانستان کې جګړه خپل ځای ناستې ته نه پرېږدم ولسمشر بایدن وویل چې په افغانستان کې د ترګري په ضد جګړې اصلی هدف د پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما په دوري کې هغه وخت ترلاسه شو چې امریکایي ځواکونه د پاکستان په بټ آباد کې د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن ووجو د خبريالانو نړیوال فدراسیون آی ایف جی د پروپاګند د تورو نامله په اتل سمشتو باندې کوم شو دي د فدراسیون د لیدو په اړه او د اقلیم د بدلون اغیزو خړو ته د خلکو په لاسرسي باندې ډیر زیات اغیزه کړي او دا هیواد لا هم په نړۍ کې د لوګي سره مخ یو هیواد په توګه پاتې دی د خړو نړیوال پروګرام د دوشنبه پرز جنوري 14 د ایکسپرت ټولنیز شبکې لیکلي چې په روان 2015 کال کې د 1500 زرو نه زیات افغان ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي دغه پروګرام وړي د خړو نړیوال پروګرام د خونځیو ماشومانو ته د مغزي خړو د چمتو کولو په ګډون میلیونونو افغانانو ته د ملاتړ برابرولو لپاره کار کوي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره 209.1 میلیون ډالرو بودیجې ته ضرورت دی دغه دفتر د سه‌شنبه په ورځ جنوري 14 د ایکسپرت ټولنیزې شبکې کې اټکل کړی چې په روان میلادي کال کې به په افغانستان کې لږ تر لږه 14.3 میلیون وګړي په ټول هیواد کې روغتیايي پاملرنې ته اړتیا ولري اوچا اټکل کړی چې دغه شمیر یوازې 9.3 میلیون کسانو ته به په روان کال کې روغتیايي مرستې برابرې کړی شي بلومبرګ رپورت ورکړی چې چینایي مقامات په دې غور کوي چې د ټیک ټاک د امریکا برخه په میلیارډر ایلان مسک وپلوري ځکه چې د امریکا د یو قانون لمخې ک ټیک ټاک د خپل چینایي مالک نه جدا نشي په امریکا کې به فعالیت بند شي د بلومبرګ د دوشنبه جنوري 14 په رپورت کې د قضیت نږدې سرچینو په حواله لیکل شوی چې بیجینګ په داسې یو سناریو غور کوي چې د مسک د ایکس شرکت په خوانی ټوټر ټیک ټاک له خپل چینایي مالک شرکت بایډان څخه وپیری او د دواړه شبکې سره یو ځای کړی خو د ټیک ټاک یو ویان فرانس پرس ته د رپورت تشه افسانه بللی او زیاته کړی ده چې د دې تمه ورسخه نکیږي چې د اوازو په اړه نظر سرګند کړي د پاکستان پوز وای دوشنبه جنوري 14 د دې هواد د بلوچستان په ولایت کې په چاپو کې لک تر لګه ووش وسلوال وجلی دي. د پوس پیلامی کې ویل شوی چې دا چاپی د بلوچستان ولایت په جنوب لویدیس کې د کچی په ولسوالۍ کې د استخباراتي معلوماتو په اساس شوی دي. پیلامی کې ویل شوی چې په دې چاپی کې وجل شوی ترګر هغه خلکو چې د امنیتي ځواکونو او بیګونه ملکانو په ضد په ګڼ شمېر ترګریزو فعالیتونو کې لاس لرو او امنیتي ځواکونه ورپسې ګرځېدل. د هند د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ جنوري 14 وویل یو هندي تبه چې د روسیې پوځ ګمارلی و وجل شوی او یو بل جوبل شوی او د مسکو په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د وزارت په یو بیان کې ویل شوی چې د هند د صدر اعظم نریندر مودي حکومت په هند کې د روسیې د سفارت او په مسکو کې د روسیې مقاماتو سره دا مسله جدي څېړلې او ورنه غوښتي چې د روسیې په پوځ کې شامل شوي هندیان زر تر زره ستانه کړل شي. او قطر د سشنبې په ورځ جنوري 14 وویل چې د اسرایل او حماس ترمن د غزې په تړانګې کې د اوربند د تړون خبرې وروستي پړاو ته رسیدلي او دواړه خواوې موافقې ته نږدې شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان ماجد الانصاري په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا خبرې ډېرې مثبتې او نتیجه ورکوونکې دي. هغه وویل موږ باور لرو چې موږ په وروستي پړاو کې یو هیله لرو چې زر به موافقې ته ورسیږو. د نورو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ایستل د خپل حکومت یو مهمه لاسته راوړنه یاد کړه. نوموړي چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د خپلو بهرنیو لاسته راوړنو په اړه وینا کوله، وی ویل چې دی د امریکا لومړی جمهور رئیس دی چې د افغانستان جګړه د امریکا بل رئیس جمهور ته نه پرېږدي. تفصیل په رپورت کې واوري.
ولسمشر جو بایدن په تیرو څلورو کلونو کې خپل بهرنی پالیسۍ په دې شکل بیان کړه.
زما په نظر او زموږ د ادارې څخه په مننه متحده ایالات اوس مهال نړیواله سیالي ګټي. د تیرو څلورو کلونو په نسبت امریکا اوس غښتلې ده. زموږ متحدین پیاوړي دي، زموږ دښمنان او رقیبان کمزور شوي دي. موږ جګړې ته نه یو داخل شوي چې دا شیان رامنځته شي.
بایدن تر ډیره په هغو څو اړخیزو بنسټونو او معیارونو تکیه درلوده چې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته جوړ شوي دي. هغه د بیلګې په توګه د ناتو پراختیا ته اشاره وکړه. وی ویل چې د اټلانټیک د دواړو غاړو امنیتي تړون د اوکراین د قبضه کولو په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پلان خونسا کړ.
کله چې پوتین پر اوکراین برید وکړ، هغه فکر کاوه چې په څو ورځو کې به اوکراین ونیسي. حقیقت دا دی چې د جګړې د پیل رئیس زه یوازینی کس یم چې د کیف د مسایلو په مرکزیت کې یم، نه هغه. پوتین هیڅکله نه و.
بایدن موویل چې د ایران، روسیې، چین او شمالي کوریا په شان مستبد رژیمونه د قوت پر ځای د ضعف له وجې سره یو ځای کیږي. نوموړي د شدید جګړې په اړه چې په اسرائیل کې پیل شوې او بیا سیمې ته وغځېده وویل دغه حکومت د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چې د څه باندې یو کال راهیسې روانه ده هڅه کوي. نوموړي همدارنګه تیر کال د امریکا په معاصر تاریخ کې د بندیانو سترې تبادلې ته هم اشاره وکړه. د بایدن تر وینا مخکې دغه د ملي امنیت سلاکار د حماس له قید څخه د برمته شویو د خوشی کېدو په اړه مسأله کې د پرمختګ خبر ورکړ.
موږ فکر کوو چې دا جزئیات په بشپړ ډول د نهایي کېدو په حال کې دي او اړخونه د دې قرارداد د نهایي کېدو په حال کې دي. دا چې اوس په کوم ځای کې یو او نهایي کېدو ته رسیږو کنه په راتلونکو ساعتونو او ورځو کې به معلومه شي.
شنون کې د جمهور رئیس د واک لیک ته سترګې په لار دی.
It's very possible that Joe Biden's foreign policy legacy
دا ډېر ممکنه ده چې د جو بایدن د بهرنی پالیسۍ میراث به دا وي چې هغه د امریکا د وروستي جمهور رئیس په توګه د دویمې نړیوالې جګړې وروسته د نړیوال نظم څخه ملاتړ کوي، ځکه ډونالډ ټرمپ غواړي چې په ډېر افراطي شکل یې د سره جوړ کړي.
د بایدن د جمهوري ریاست دوره د جنوري په 20 پای ته رسیږي. دانیتا پاول راپور، سمیع الله جلالزای، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاري تاسې د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4598 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه د امریکا غاګ آشنا رادیو څوري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFPY چې په افغانستان کې د محدودیتونو شتون او د اقلیم د بدلون اغیزو خوړو ته د خلکو پر لاسرسي باندې ډیره زیاته اغیزه کړې او افغانستان لا هم په نړۍ کې د لوړې سره مخامخ یو هیواد دی. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړي چې سږ کال په سلګونه زره ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. تفصیل پر رپورټ کې واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام په تازه راپور کې ویلي چې په روان 2015 کال کې له 1500 څخه زیات افغان ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام د معلوماتو پر اساس بشري مرستې اړمن کورنۍ د مرستو نه ترلاسه کولو په صورت کې خپل ماشومان ته خواړه نشي برابرولی او یا هم په روان ژمي کې خپل خوري نشي ګرمولی.
اوسمهال د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس چې نږدې 15 میلیونه وګړي دي د ژوند لپاره بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په تیر دوه کلونو کې د لازم بودجې د نه ترلاسه کولو عمله ارمنو افغانانو سره د خوراکي توکو د ویشلو د پروګرام لري د مرستو بندیدو ته اړ شوې ده. ملګرو ملتونو په تیر 2024 کال کې افغانستان کې د خپل بشري پروګرامونو د دوام لپاره د نړیوال ټولنې څخه د څه باندې 3 میلیارد ډالر بودجې غوښتنه کړې و خو د دغه کال د اکتوبر تر میاشتې شاوخوا 1 میلیارد ډالر ترلاسه کړی و. روان بشري وضعیت خلک هم اندیښمن کړي دي.
مردم اقتصاد خیلی ضعیف است، مردم بیچاره است، دیگه کار هم نیست، بار هم نیست، هیچ چیزی نیست. این مردم بسیار ایران پیشیشان از زمستان.
مشکلات ډیر زیات دي. لومړی قدم کې اولیه مواد دي چې اولیه مواد څوک نه لري، غوړي وړه او دا شان نه لري. او بل دا چې د سون توکي په ژمي کې ژمي پر رسیدو کې نشته چې خلک له زیاتو مشکلات سره مخ دي او د سوزل لپاره د اتاق دي د مول لپاره سن نه لري.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي چې په افغانستان کې 14.8 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندوب سره مخ دي او 14.3 میلیونه کسان ډیرو محدودو روغتیایي خدماتون ته لاسرسي لري. دوچا د معلوماتو پر اساس 8.8 میلیونه خزي او ماشومان قوي مغذي خوړو ته اړتیا لري.
که نړیوال مؤسسات د دې لپاره د مرستو تدارک نه کوي افغانستان کې زمونږ ملت ډیر بد برخلیک سره مخ کیږي. ټول بعد ادا ده چې زمونږ خلک د کار فرصت نه لري، زمونږ خلک د کافي او مناسب خواړه نه لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي چې په 2015 کال کې د 22.9 میلیونه اړمنو افغانانو لډلې ملګرو ملتونو د 14.8 میلیونه کسانو لپاره د بشري مرستو د رسولو پروګرام ترتیب کړی چې څه باندې 2 میلیارد ډالر بودجې ته اړتیا لیدل کیږي. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په سوریه کې د اسد رژیم نسکورېدل د ترکیه ورستۍ بریا بلل سوې. ترکیه د ایران سره په سیمه کې د نفوس ساتلو سیالي لري. خوشنون کې وایي چې تهران لا هم د انقرې سره د سیالي لپاره ځینې لارې لري. ډورن جونز د استنبول څخه راپور را لېږلې دی چې تاسو ته پښتو ژباړه اورو.
د سوریې هغه یغیان چې ولسمشر بشار اسدی لواک لریکو د ترکیه ملاتړی لرو. ایران د اسد رژیم ملاتړ کو. شرون کی وای د یاغیانو بریا د سیمه ایز واک لپاره د تهران سره په سیالۍ کې د انکری نوی بریا ده.
ترکیه د مخ په عراق، سوریه او جنوبی قفقاز کې ایران کمزوری کړی دی. نو ترکیه په دې درې واړو ځایونو کې د ایران سره سیالي کړې ده او ترکیه د ایران تر دې زیات کمزوری کېدو سره ستونزه نه لري.
سارون کې وایي چې ایران او ترکیه په خپلو اړیکو کې د سیالۍ او همکاري ترمنځ توازن ساتي، خو شرون کې وایي چې اوس د دواړو ترمنځ سیالي سخته شوې ده ځکه چې انکرا هڅه کوي په هغه سیمو کې خپل واک زیات کړي چې ایران یې د خپل نفوذ ساحه ګڼي او زیات وختونه د ایراني نیابتي ډلو لخوا ساتل کیږي.
د عربي پاتونونو له پای راهیسې ایران ترکیې ته د دښمن په سترګه ګوري او داسې څو ځله وشول. نو د ایران نیابتي ډله هم د ترکیې ملي ګټې ننګوي. ایران په عراق او سوریه کې د کردستان کارګر ګوند او کورد ملیشه یاغي ډلو سره مرسته کړې ده.
په ترکیه کې مشته د کوردستان کارګر ګوند یا پی کے کے د سو لسیزو راهیسې د کورد اقلیتونو د حکومت لپاره مبارزه کوي او ترکیه په سوریه کې د کورد ملیشو ډله وای پی جی د پی کے کے سره په اړیکو لرلو تورنوي. شنون کې وایي چې تهران کولای شي چې په سیمه کې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشي د کورد وسلوالو ډلو سره مرسته وکړي چې هغوی د انکری په وړاندې غبرګون وښایي. سارون کې وایي چې ترکیه او اسرائیل دواړه غواړي چې د ایران مخه ونیسي.
اسرائیل او ترکیه د ایران د نفوذ د پراختیا په مخنیوي کې ګډې ګټې لري او تاسو ولیدل چې اسرائیل او ترکیه په مستقیم ډول همکاري نه ده کړې بلکه په غیر مستقیم ډول کوي. اسرائیل د حزب الله ډله په لبنان کې کمزور کړه او ترکیه په سوریه کې د یاغي غورځنګ ملاتړ وکړ او د اسد حکومت سقوط وکړ.
په داسې حال کې چې ولسمشر رجب طیب اردوان غواړي د امریکا سره اړیکې ښې کړي او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې د ایران په وړاندې به سخت دریځ غوره کړي، شرون کې دا د ترکیې او امریکا ترمنځ د همکارۍ لپاره یو فرصت ګڼي.
که ښاغلی ټرمپ د ایران په اړه د نویو حلارو او طریقو رامنځته کولو هدف لري، نو د دې لپاره به امریکا د ترکیې مرستې او همکارۍ ته اړتیا ولري. په عمومي توګه ترکیه او امریکا باید سره یو ځای شي.
سارونکي د ایران او ترکیې د پیړیو راهیسې د سیالۍ یادونه کوي، خو دوی د مستقیم ټکر نه ډډه کړې. خو اوس چې ترکیه په سوریه کې د یاغیانو ملاتړ وکړو او د تهران متحد اسدي له واک لري کو، نو اوس په دې دواړو هیوادونو راتلونکي اړیکې یو نوی پړاو وویني. دا د ډورن جوړ تر پورت پښتو ژباړه نظرانه یوسفسی امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
راپورټونو ته دوام ورکوو. د امریکا د سوداګرۍ د فدرالي کمیسیون نومان رئیس چې د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا معرفي سوی، ژمنه کړې چې اداره به یې د لویو ټکنالوژیکي کمپنیو د انحصار ماتولو لړۍ ته دوام ورکړي. د ویلي چې د دې کمیسیون نوی تمرکز به د بیان په ازادي وي. پام وکړئ په دې اړه د میټ دیبل د رپورټ پښتو ژباړې ته.
منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ انډریو فریکسن په فدرالي حکومت کې د سوداګرۍ کمیسیون مشر لپاره ټاکلی دی. د هغې ادارې مشر لپاره چې د انحصار ضد او د مصرف کوونکو د ساتنې قوانین تطبیق کوي. فریکسن چې یو جمهوري غوښتونکی دی، له دې وړاندې د کمیسیون غړی و چې د ولسمشر جو بایدن لخوا د دوه ګوندیزو پنځو غړو بورډ لپاره نومان شوی او په 2024 کال کې ومنل شو.
د مصرف کوونکو ساتنه او سیالي ګوندي موضوعات نه دي.
فریکسون د دغه خپلواکي ادارې لپاره نوی لارښوونې په ګوته کړې دي چې د ټرمپ لومړیتوبونو سره ډیر سمون لري. په هغه سند کې چې د دغه لوړې دندې لپاره د هغه د نوماندۍ سره د مرستې لپاره کارول شوی او د پنچ بال نیوز لخوا ترلاسه شوی، فریکسون ژمنه کړې چې د ولسمشر ټرمپ د اجنډا د پلي کولو لپاره د بیوروکراسۍ سره مبارزه کوي.
هغه د ټکنالوژي په برخه کې ډیر تمرکز کړی، په دواړو برخو کې، هم په اقتصادي تسلط باندې او هم د محافظه‌کار نظرونو پیدا شوی سانسور.
ترامپ او نورو جمهوری غوښتونکو په مکرر ډول د ټولنیزو رسنیو شرکتونو لخوا د منځپانګې برابري په نښه کړې ده. دوی د کووید 19 شکمنو پیښو د پوسټونو لری کول او د 2021 کال کې د جنوري په شپږمه د کانګرس د برید وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د ترامپ حسابونه تړل د محافظه کار او غوګونو په وړاندې تعصب بولي. ترامپ دا موضوع د خپل کمپاین په ویبپاڼه هم راخستې وه.
نن زه د کین اړخو سانسوري رژیم د ماتولو او د ټولو امریکایانو لپاره د بیان د ازادۍ حق بیرته ترلاسه کولو لپاره خپل پلان اعلانوم.
تیر کال په دوه قضیو کې د متحده ایالاتو سترې محکمې د ټولنیزو رسنیو شرکتونو لخوا د موجوده منځپانګې برابرۍ په ګټه پریکړه وکړه. فرانکسون وایي چې د انحصار ضد قانون کولی شي ترامپ هدف ته د رسیدو لپاره بله ستراتیژي چمتو کړي.
آیا دا چې هغه به پریښیا کولی شي د فدرالي سوداګرۍ کمیسیون واکونه وکاروي تر څو د ټولنیزو رسنیو کړنو سره معامله وکړي او ډار ترلاسه کړي چې بد یا نامناسب یا په پراخه کچه ناسمه منځپانګه د دوی په ویبپاڼو کې نه خپرېږي. دا یوه جدي مطرح پوښتنه ده. ټولنیزې رسنۍ د لومړي تعدیل حق لري، لکه د ورځپاڼې په څیر، لکه موږ هر یو یې چې لرو.
تیره اونۍ میټا اعلان وکړ چې په فیسبوک او انسټاګرام کې به د حقایقو چک کول پای ته ورسوي او پر ځای به یې دا سیستم ته لاړ شي چې کاروونکو ته اجازه ورکړي چې په خپله د منځپانګې څارنه وکړي، لکه د ایلن ماسک په ایکس کې. د میټ ډیبل رپورټ پښتو ژباړه احسان لاریو زای امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د پېښور په پښتني او روایتي ټولنه کې د نجونو بایسکل چلول ګران کار دی، خو په ورته وخت کې یو لوستې افغان انجلۍ چې دوهمه ماستری ترلاسه کوي په هنتون کې د خپلې خوښې لپاره بایسکل ځغلوي او نورو ځوانانو ته هم د چلولو وړاندیز کوي. دا انجلۍ څوک ته او څه ویناوې لري؟ زموږ همکارې مسکا صافی ورسره کتلې او رپورټ یې جوړ کړی دی.
د بایسیکل چلاولو په حال کې د غبان انجلۍ د ټولنې د خندونو سربیره خپل هغه خوخین مانزي چې په ماشومتوب کې ورڅخه خستل شوی و.
دا لاس پینزلس کالو پستا ما سایکل چلاولې د دلتا پشاوري یونیورسيټي کې. نو خلک داسې بد خبرې کوي، الکان سپیشلی الکان، او ځینې کسان وایي دا بد خبره ده، دا جنکو د پارخانه ده. خو زه وایم چې د جنکوم حق ده چې هغه سایکل وچلی.
د کابل اوسیدونکې شپږشت کلنه شبنم صدیقی په دویم ځل پاکستان ته کډواله شوی. دا په سیاسي علومو کې ماستری لري او دا مهال په اقتصاد کې دویم ماستری ترلاسه کوي.
دا زمونږ دویم ځل دی. زه خو دلته پیدا شوی او دلته غټ شوی یم پېښور کې. نو مونږ 2020 کې طالبان نه مخکې مونږ کډه اورېدلې وو هلته کابل ته. نو کله چې طالبان راغو نو مونږ مجبور شول چې مونږ واپس راشو دلته. نو هغه وخت زما ګریجویشن شوی وو. نو زما ډیر زیات ارمان و چې زه فارن افیرس کې کار وکم یا ایز ا ډیپلومیټ کار وکم. ما خو علوم سیاسي کړی دا، پرماننت بیسس باندې جاب نه ورکي، کانټراکټ بیسس باندې ورکي افغانانو ته. نو هغه نه پس ته بیا زما جاب و اقرا یونیورسيټي کې ایز ا لیکچرر. نو هلته مطلب جاب ښه و، ریسپیکټ ډیر زیات دی، قدر هم ډیر زیات دی. خو داسې خبره ده چې زمونږ افغانان یو نو ځکه دلته لږ فرق کوي او تنخواګانې دومره نه ورکوي.
دغه کډواله وایي پاکستان کې انجونو ته د کار او زده کړې ازادي شته، کوم چې افغانستان کې له انجونو په زور اخیستل شوی.
دلته جنکو د لپاره ډیر ازادي دي او هغه د سره حق شته چې یونیورسيټي ته لاړ شي سبق وایي سکول ته لاړ شي او خپل مطلب خوخه جواب وکي نو افغانستان کې خوغه سکول هم پوره نشي ویلې نو افغانستان واکمنانو ته پکار دي چې هغه د خپل امسایا نه ازدا وکي پاکستان خو د افغانستان امسایا ده نو دینه ازدا وکي چې مطلب لګ حق ورکی خزو ته
شبنم د خپل خوخی او روختیا لپاره بایسیکل چلوي وای د اقلیم د خوندیتوب لپاره ټول باید دا عادت خپل کړي
صحت لپاره ډیر ښه دی سایکل چلاول نن سبا خالکان هم نه چلی نو دا لګ داسې اوټ اف ډیټ شوی دا یا اوټ اف فیشن شوی دا خو د فیشن خبره نه ده داسې ده چې صحت خبره ده او نن سبا ډیر زیات رش هم ډیر زیات دی او گاڑی ار چای او گاڑی اغستیدار یو کور کې دوه درې گاڑی دی نو دا ښه خبره نه ده مطلب دا دې سره هوا هم ډیر هغه کېږي آلوده کېږي او صحت هم صحت د پاره هم خانه دی نو جنکی سایکل چلاول شروع کړي نو الکان هم به تشویق شي
شبنم هر ډول نظرونه او د خلکو تبصرې زغمي خو اجازه نه ورکوي چې د ژوند او هیلو په وړاندې یې خنډونه جوړ شي
که څه هم په پرمختللو هیوادونو کې بایسیکل چلاول یوه عادي خبره ده خو پیښور کې دا کار انجونو ته د حساسیتونو پر وړاندې یو ډول مبارزه ده او شبنم د خلکو د کرکو سربیره بایسیکل چلولو سره مبارزه ګرځېدلې مسکا سپۍ امریکا غږ پیښور
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غاک په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شي ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدل شي سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شي
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري ملګری ملتونه تخمین کوي چې هر کال په نړۍ کې 410 میلیونه مټریک ټنه پلاستیکي کثافات جوړیږي یو عمده علت یې د پلاستیکي خلطو کارول دي د امریکا ژه خبریالي والدیا بار اپوتیری د همدې ستونزې مخنیوي ته کتنه کړې ده
د ورجینیا ایالت په وینا سیمه کې د ټریس په نوم یو مغازه ده چې د مشتری لپاره هر څه لري خو د سودا وړلو ته هیڅ شی نه لري نه خلطې لري نه کارټنونه نه بوتلونه که غواړی څه وپیری نو حتی د غوړو او شامپو پورې باید له کوره یو شی یوسئ چې سودا پکې راوړئ
The idea to open the store
ما په 2013 کال کې د مغازې لرلو فکر وکړ د ډیرو کثافات او پلاستیکي ضایعاتو په لیدلو واقعا خوشاله وم مثلا د قهوې لپاره ګیلاسونه او د سودا وړلو خلطه متوجه شوم چې هر وړوکی شی باید د بیرته کارولو لپاره ټول شي
پیر سعود د ټریس مغازه په 2021 کال کې پرانستله او د گرین پیس ادارې د معلوماتو د مخینه په امریکا کې د پلاستیک ضایعاتو یوازې 6% یې د بیرته کارولو لپاره ټولیږي مالا هیلمند ده چې د هغې د مغازې په څیر هڅې د دې ستونزې په حل کې و وسیله شي
In the 3 years that we've
د تیرو درې کلونو راهیسې چې زموږ مغازه پرانستل شوی مونږ یې ویژه راکارتونه د بیرته کارولو لپاره ټول کړی یوازې کارتونه په دې کې ځینې شیان لکه شامپو چې پلاستیک خلطه ورته نه کارول کیږي هیڅ حساب شوی نه دی
مشتریان وی د پوره سہولت لرونکو مغازو سره د هغو مغازو توپیر ډیر زیات دی چې د سودا خلطه پکې نه درکې خو یو ډول د ښه کار تر سره کولو هیڅ درکې
یو فیل ګود
پیدا کوي چې د چاپیریال لپاره یو څه پام کوي دلته کارکونکو کې ډیر سمیمي دي او د کار خلک دي دوی ډیر هڅه کوي چې د ځمکې او چاپیریال لپاره هم یو څه وکړي. دا ښه احساس دی.
د مریلند ایالت په ټاکوما پارک کې یو بل مغازه هم شته چې د سودا د لپاره خلته نه ورکي او هیڅ کثافت په مغازه کې نه لري.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.